السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوه کې خبري کوي. مخکې طالبانو له اروپایي استاذ سره لیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاړه وایي
وشینټن مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کوي له افغانستانه وتلي. اله تونې څه دي؟
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. هر ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفوه تطبیق کړي.
په کندز کې د بیلابیلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعال شوې دي. د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کیږي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ډاکټر د رژېدو مخه نیسي. مثلا تګید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توشه کوي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورو.
سلام. طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبري کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولای چې د قران کریم په سوځولو توران کس پکې ساتل کېده. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دوړو خوو د غښتنو او اندېخنو په اړه جوړ بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام وست کوي. د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغه بانکي زیرمې آزادول دي چې متحده ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړی ده. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپل ژوره اندېښنه وښوده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه ته هم رسیدلی دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یو برخه ده. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لاسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري. د یک شمې پورز په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همدراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانع او د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړې. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشري زیته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شویل دي چې د دې مرستې یو برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایی موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازمي رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګه شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشه یي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرونی د ایران، روسیې او چین له مرکچانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچي علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یو ځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې پر ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان لمنځه د زاینده په نوم د تیریدونکو سین په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خبروي راپور ورکوي چې د نومبر په 16مه اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهره چیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبرې پیلېږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو شاور بحثونه وشي. د امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشری مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره کوشش دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناس لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل. طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یو برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خي حکومت ولې ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکی کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې لمی میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه ده چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېر ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کاوه له افغانستان وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواد ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنې دو سره ډېرې غزبانان چې زده کړې کړي بیا په بیلابیلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هیواد وتلی او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستان وتلی ځوانان وایي په هیواد کې ژوند او راتلونکی خوندینه ورته ښکاري ده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفات چې اوس په امریکا کې دی د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هر ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کلی چې د افغانستان ځوان نسل د پټوي باندې باور وکړي، دغه فقر بیچارهګي بدبختي چې نن سبا د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي افې اعلانې کړی ده، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونس کولی چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي افوا تطبیق کړي او خپله غېږې خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله پهغېږ کې ونیسي او وایي چې تیر په رښتیا هم په هېر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقع چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګنشمیر کډوالۍ ته مخه کوي. دلیل هم دا دی
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډیرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خدا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې کا 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي خپل حال خدمت کوي کار کوي. خبره سمانه ده چې کادرونه ته ځای نست.
خاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته په کار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت ای د حکومت ای چې وایي په لوړه سطح باندې غونډې وکړي د ځان ته باورونه ورکړي، دا وایي د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي ته شډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربشو کندار ته په کندار کې د خزینه رسامانو زده کړې درې د لیدی په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هېر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېر موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام نور ټولنې ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوسه مې دامه ورکوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نه سره راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا همجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د فاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې دیته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو د پښتونخوا چارسدی ته حالت د قران سوزولو د پیخي د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یو تاڼه او ځین نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوی دی. د چارسدی د پولیسو ویان صفیجان د آزادی اروپا مشال رادیو ته ویلي مظاهره چانو بیګاش په د مندنی پولیس تاڼه او سره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولي او ډنګ کړي دي. د خبره په موټرو کې موجود دوسی سوزیدلې دي او همدارنګه ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم له منځه تللې دي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري.
دا چارسدې د پولیسو ویان صفی جان دا نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهر چانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیسو کې سوزولي او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلون علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوزولي شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کول لپاره تڼې او چوکې پرېښودوي. د دوی په وینا د قرآن سوزولو په تور نیول شوی تن په ښکاره ډول غی مازورا او یا ادی نشیخ کاری خولی لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسولو او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړي دي. دغه څه مظاهرین دي او څه بیګانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سولې چا چوري دا کسان دي. یو تاڼه دا او څو کې دي دا سپورډولي دي او څو زوري دي. څو نسله هو ورور دغه مور و بالکل ګاډي سولولو
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلع انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوخته وه. نو بل خواته ځایي دینی مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دینی عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی. نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسولونه ډډه وکړي شي.
تاڼه خو زمونږ د ملک شهري په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي نو خو زمونږ ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وی سبب جرمونه کوي اوس تا تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه کې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پیلېږي د ملک پیسې او پیلېږي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدای نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنتو مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چاته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون د حادثه چې کوم مخکړه لاله د غزې کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچره دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو پیدا تانی نه ګیراو کو به نتیجې حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او داغي سره چکم دی نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو تو با گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سشولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوس پورې نه دی راغلی. بل جی دا کوم تانې چې وسولې نو دی کې خوبم قران مجیدو په دې کې به جانې مازو نو لکه دا تاسو خو نه یې په کار کنه.
د پامول دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځای خلکو په شکایت یو تن د قران سزولو په تورونه ول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي خو پلټنې روان دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړی د تولید د کارخونه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخپزياتي دودي. تفصيل په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغیر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغورو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورویشت ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغورو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجارا و روغن
شګت. موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغورو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دای وای پر کندز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر حد تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصر الله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحی دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګ غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد هم یم. ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا شل بیلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزل غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوت غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورور سم پیغام دار زده د اسلامي امارات داخله لرم چې دا د انګلیزو خونځي خلاص کی د کانګلی ټول خفدي به سرنوشت لري. تاسو مشته وشي هر یو غواړي چې خونځي وایي کچې ته دا کارونه شي نو هغه څه چې وصل لري زی به بار ته بل هی ورته به ځلته وځه کړی کی او که څوک وصل لري هغه به دلته به سواده پاتې کیږي. دا نه پیغام دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې خونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کنی ته خلکو ته د وضاحت ورکړي. ډېره مننه. خدای په امان.
عبد الهادی فاطم د کندهار ولایت څخه شرکت تماس کیم. موږ د دبليو پی د مسي څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مسي موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وڅ دې د نظام چې اوس راغلی دی وڅ وړو ورکی خالي وره ورکی وځ داخله چې دی دا و ګټ ټوم ضرورت لري و غورو ټوم دا ول ضرورت لري نو خوراکي مواد ټوم ضرورت لري. داخلي وره داخله څه په وکی او بل بیا وس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ور کړی او وسه بیا د مریض کارتون ور کړی دی وسه بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخیستی دی دا واره وای نه درکو دلته سب سوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه جن واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي او بل بیا د ډبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه ځخ کمو در ټولو مقامات پورې ورسوي ډېره مهرباني وره د غریب ولستی د دې ځخ دی ویره سوي وره نه نه السلام علیکم.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د $22 میلیون بشري مرستې اعلان کړې او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. معترضانو د پولیسو سټیشن او موټرو ته اور اچولی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل ولولئ. د پروګرام دویم نیمای پیلو دوه اونیزی خبرونه لرو. د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو له میدان او همدارنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونې د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به ووري چې پله تک مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهانی او افغان لوبغاړي به خپل لوبیز او شخصي ژوند پاړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی د ورزش د رئیس مرکه به هم در تخبره کړو. لمک سره پات شي. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلند د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونی په اسلام آباد کې تیرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړي او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیواله شورا څوره ځمخ کې ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو درځولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوښتنه چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظامي په چارو کې مداخله نه کوي او خپل کارونه ته پرېږدي. خغلی میرویس اشرف رسنۍ ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیواله شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیواله شورا له دغه کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې پله تک مور اختیاته څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغي متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل داسټس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګ پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داسټس هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغي په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لار ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخې پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. تاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لار ده، غختلې لار ده، کولای شي چې لنډ مزل په پخو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیولاده جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد 3 نیم کال کې چې تمرین کوم، عمر مې 45 کال نه نور ورځ شنه خو نو ساز وقت خو سړی ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغه تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سال یخ ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم، او هم د سې دویم نوجوانانو لوب کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سال یخ ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف مې چې ود عراق نو چې هغه په اول راوند کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره، او مات میک اخر کی لوبه کی می زیاته کمیا شو خو باخت حساب کراته. ثقيله ورزش ده بله، ډیر پتی ټول تمرینو کی ورزش ډیر ثقيله د بوکس ورزش ده، پتی چې ټول امدا مخ هدف ده ټول مخ خرابيږي په خو ثقيله ورزش ده. دې د خلکو ته دا سي ولرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنگ او د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زموږ رپیدل درې رنگ بیرغ عمل تم رپیدو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځې نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر باغوي سره تفاهمونه وکم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یوازینۍ وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاص تر راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو د پاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل تر لیګ چې کابل ته چې کله ملي سیالیو د پارزي هیڅ نو نتیجه نه ورکي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځنګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته کنه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیره ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه کوي، ګرچه موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو د پاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه یې موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو کدلته زمينه سازي د انجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خويندې به یې چاوي ورزش ته زړه کوي او علاقه مندي دي تل چې ورزش وکي، خو یو ځنګړی ماحول ورته باید وي چې غزنګړی ماحول موږ ورته جوړول هغه وسپات دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د انجونو په برخه کې کوم ځنګړی لوبډلې نه لري، انجونی ورزشکاران نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نو ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبول میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي.
ټینشن خو زیات زیات راځي چې دا خاص وسنګ خلاصون څنګه مینه خاصو
په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیل ستونزو، نارامیو، قرضاریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخنی ولای شي؟
من هڅه ونجلی زنه غواړم د ماده ژوند ګری دی دا مراسم کې تاسو چې دای به خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د انجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوري قرضدار کوي چې د واده یو ورځ خطر شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خپه یم کنه، اوس یې مرګري یو دوست مل چانس پیسې کړی کنه، په دې خاطر باندې پیسې ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي، د خرچې زیات زیات دي. خپل واده کې د فانی کړي و 1000 روپۍ په ماشه خلو دا نسبه تاسو کولای شئ د کور خرچې پوره کړئ. خاص د کور خرچې مې کور کې مو 1500 روپۍ د میاشتې خرچې وړي وسه وړي وسه چای وړه دا چې وړي مس 1500 روپۍ کې او ماشه 1000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې مس د اقتصاد نیګانه وزنه ده. اوس مې چې خپل پکې د اقتصاد کې نه اخته نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوو به کوم ټینشن خو زه زیات را چوي چې دا خاص وسن خلاصم څنګه نه خاصم زه که زیات بوج را باندې زه چې وعده نه کړم ده کوټه باندې قریب یو لکه ډیر دی لکه 5000 روپیه لګوي دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده اګه به زیات لګیرانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګښت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي د لګښت خپل د واده خوشحالي پک کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي نه وړ دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور سکله وټاکل سي د ځوان په د زوم په وګ باندې یو بوج سي دی مجبور را پیدا کی دی مجبور دی کوم یا مسافر ورته وکي یا پور کی او دا ولور ورته پر کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دا یو بوج دی د عمل کیږي سي ځوان خپه ووسی
خان ولی عادل هغه ځوان دی چې خپل واده په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي د خاغلی عادل په نظر بی ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دی وایي کمنګ په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلګي یو د پداس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکې ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وروالي په ډیرو مصرفونو کولو سره خلګو تخي به ځای سیالیان دي رقابتونه دي د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخي پیډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په مامله باندې بدله شوی دی یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسو د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رمنسته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دې په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د انجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وای نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګری دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي
اکثر انجونې هم سيدي داسې شیان لا لکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې ځکال ته او خالق باندې ډېر مصارف راځي بل کچېره دی ګران بیا انجامې ډېر غواړي مثلا رزرګ دی لاندازي زیات یا مثلا شرط دی نو داغه مسایل لسی او څه خپګانون را مېسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو تکالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم که زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی امه موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجنه موډل کړی دي سخت کړی مو دي په جای دي چې آسانې خو د واده مراسم ور سربلې لګیاي د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زنه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوند ترې نه وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې دومره بوج راځي چې دای ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وای وست په خواب پرته له حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پراتونکو ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکي په هغه کې پات راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لګ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم تر سره کړي فکر کوم مخکې باید دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وایي چې موږ دوستان یو موږ په خپل کې دوستي سره کوو او کچیر موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې دو سخت شرایط وزکو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېدل کیږي څنګه امکان لري چې هلک او جنید خپل کې واده سره کوي، بیا د هلک جنید هلک ته وایي چې په دې شرط تاسو سره زو واده کوم چې دومره پیسې زماله پر مصرف کی، یعنی په ډول د خریداري معامله سولاده د خو دوستي نشول د خو ګډ ژوند نشو.
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکبلې واده زندیدلې غوښتنه کوي چې دا لګښتونه د کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول آسان شي.
دا ورور مہر دا کمی وېد نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا درو ټاکل شي، کنه ځکه زیات اور ورځ موږ زنیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج مرکو ته شته پیسې یا جام فلار کې سوق ته شغال نه ښکاري سوق سینیم نه وي سوق وا یو دوه ان شاء الله بلل وو شي بس ختم شي چې راګان دې پیسې ودا پار بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بری سوق پخې بیا پنځه بوري پخې کې لاس منو خرج بیا پنځه منو راړي سي ار څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو لوجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي. په همدې اړه مولا ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولې؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلواروسې ور دغه مشکلات ځوان د دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابې کیږي سره د هغه دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدرت پیدا کوي چې کیدی شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې د دغه کس ما خبرونه منه لازم ما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغه سی واده راته نه کړ نو زه هم ا دای چې سوای نه غواړم خبرې ومنم کنه.
بله، یو څه دغه وضعیت چې ده عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وی او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسولیت راځي کیږي چې هغه د پیسو فشارونو نه لاس وخلی، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغه خپل هغه کم رقم چې هغه غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخور کی راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لور دی، خو له زمونږ ډیر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
یواز سبون غدل ته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغه مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغه یو تصمیم نیولې دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بي ځای مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې شو. ډیر ساده یو وادي نیولې تاسو ورسنیو کې لیدلې چې مطلب هغه خپل هغه مصارف یو نادار کورنۍ سره کومک کړي یا غریبانو باندې وشلې دی، نو ځوان کولای شي په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي کی
خو ما پښتنه وکړه چې خپل کزوان دغه فکر لري. مثال ډیر ځوانان د خبره کیږي چې واده په ژوند کې یوزل کیږي نو راځه د یوزل داسې واده وکړه چې نومې پات شي کنه.
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سرهیس تړاو نه لري. هغه آینده د لپاره هی ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه کی خپل او د خپل د ژوند ملګری حقوق او وجایب پیژني او هغه باندې زیات تمرکز کی په واسطه دغه بیزه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاو د بحثونه هرونه د پنځن به پورز ل دوه تر درې بجو په ژوندۍ بنل ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې اوریدل شي.